شنبه د کبیه وشتم احمد شبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه سهار په خیر. ملګرو ملتو له افغانستان سره د بریتانیا د حکومت لخوا د 1.5 میلیونه پاونډو چې له څب باندې 40 میلیونه ډالر سره انډول دي د مرستې خبر ورکړ. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي چې دا له افغانستان سره د بریتانیا د حکومت د بشري مرستو لړۍ ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د ننګرهار ولایت په کوس کونړ ولسوالۍ کې له څب باندې 3200 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه وایي چې د مرستې په کڅوړو کې اوړه، دال، غوړي، مالګه او د کالیو مینځلو پوډر ویشل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو نورو ادارو خبرداري ورکړې چې د افغانستان د وګړو له نیمایي زیات د خوړو د موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نن د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د شری د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د دې وزارت ویان جاوید حشیر وایي دا کمپاین به تر شپږو ورځو پورې دوام وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د ماسکو پر ضد یو لړ داسې نوي اقتصادي اقدامات کوي چې په نتیجه کې کرملین پر اوکراین د بې دلیله حملې په خاطر مسؤول ګرځي او روسیا د نړۍ په مالي سیستم کې لا له نورې انزوا سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل واشنگتن د نړۍ له لویو صنعتي هیوادونو یا جیوو سره په ګډه له روسیې سره د دایمي عادي تجارتي اړیکو له دریځه پشا کیږي. دا موقف په تجارتي معاملو کې د روسیې لپاره یو امتیاز بلل کیږي. خو اوس واشنگتن غواړي پر اوکراین د برید له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکړي. په دې توګه به امریکا روسیې ته د فیشني وسایلو لکه د ګرانو امریکایي ساعتونو، قیمتي موټرو او جامو استول بند کړي. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د موافقې وروستی سند بشپړ شوی او پر میز پروت دی. خو بورل زیاته کړه چې د یو لړ بهرنیو عواملو په خاطر په دې موافقه کې یوې وقفې ته اړتیا لیدل کیږي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو له امریکا څخه یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ورسپارلو غوښتنه کړې.
دا د افغانستان د مرکزي بانک پښتوانه ده، د افرادو او اشخاصو شخصي پانګنه ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست څرګندونې هم لرو چې وایي د بشري حقونو په برخه کې باید ډېر څه وشي. ماسکو او کیف په نړۍ کې پر رضاکار جنگیالیو پسې ګرځي. طالبان وایي
په افغانستان کې داسې پدیدې هم نشته چې هغه د دې نورو هیوادونو اړوند وي او هغه بیا کرایي جنگیالي ځینې جوړ شي.
په بنو کې د پښتنو د جرګې برخواله لایبه یوسفزی
د عارف شهید پس مرګ باندې دا ټیکل مالیکلې چې جرګو لړۍ پیل کې پایتخت نواله ډیویژن پوری تر کل پوری خلکو له پوها ورکو چې خلک شعور راوالي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان حکومت یو ځل بیا له متحد ایالاتونو غوښتنه کوي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته ویلي چې د افغانستان پښتمنو کې هر راست تصرف په دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام وست سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې امریکا د افغانستان بانک $1 میلیارډ زیرمې خیریه ټولنو ته نه ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نږدې یو میاشت مخکې اعلان وکړ چې په امریکا کې د افغانستان و میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله د قربانیانو لپاره ځانګړي کوي او پاتې 3.5 میلیارد ډالر به د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو ته ورکړي څو د افغانستان له بېوزلو خلکو سره پر مرستو یې ولګوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې ښاغلي متقی او ورسره پلاوی د ترکیې په انتالیا ښار کې له ښاغلي وست سره په دوه اړخیزه غونډه کې غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید په هیڅ صورت مرستندویو ټولنو ته ورنه کړل شي. ښاغلي متقی له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل
دا د افغانستان د مرکزی بانک پښتوانه ده او د افرادو او اشخاصو شخصي پانګه نه ده. هیله من یو چې امریکا به هم دا حقایق درک کړي او د افغانستان د خلکو پر ضد د فشار له وسایلو کار وانخلي.
د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې راغلی دی چې ښاغلي متقی د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي ته ویلي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راز تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په ټویټر کې د طالبانو له پلاوي سره د کتنې په اړه لیکلي دي چې د اقتصادي ثبات او ودې همداراز د کړو او د حواله لارې د تجارتي سفرونو په ارتباط خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ په یو بل ټویټ کې د دې ټوټ هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې پوهنتونونه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره پرانیستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وړاندیز هم کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي. د ده په وینا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې ډیر څه باید وشي، هلته باید لاسته راوړنې خوندي شي او په حکومتولۍ کې د افغان ټولنې حضور پیاوړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وروسته تر دې چې روسیا او اوکراین دواړو د یو بل پر ضد په جګړه کې د رضاکارو جنګیالیو د منلو خبر ورکړ، د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې نړیوال وسلوال نشته چې د دې جګړې لیکو ته ورشي. د طالبانو د حکومت ویاند اسدی رډو ته وویل چې افغانستان په دې جګړه کې د هیچا پلوي هم نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
اوکراین د پنځشنبه په ورځ او روسیې پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر وړاندې د جګړې په لیکو کې د رضاکارو وسلوالو منلو ته چمتو دي، خو طالبانو بېګا یو ځل بیا د خپل حکومت پر بې پرېتوب ټینګار وکړ. په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت وړ مورز وویل په پاکستان کې ډېر کسان په خپل خوښه حاضر شوي چې د روسیې پر ضد د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ شي. د سفارت ویاندې د امریکا غږ اردو څنګه ته وویل دوی له رضاکارو جنګیالیو غوښتي دي چې مراجعه ورته وکړي. همداراز پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د اوکراین پر ضد جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون هرکلی کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې له منځني ختیځ څخه شاوخوا 14,000 وسلوال چمتو دي چې په اوکراین کې د روسیې په پلوي جګړه وکړي. افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې او ناامنۍ له کبله د نړیوالو جنګیالیو کوربه پاتې شوی او د اشرف غنی په مشرۍ د پخواني نظام چارواکو به ویل چې له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالې دي، خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي په افغانستان کې نړیوال جنګیالي نشته. زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان پر اوکراین د روسیې د برید له کبله په روان کړکیچ کې بې پرې دی.
افغانستان یو تعهد لري ژمن دی ته رسي د افغانستان له خاور نه چاته اجازه نه ورکسي بل چاته تعدید جوړ سي او دوم داس په افغانستان کې داس پدیدی هم نسته سي هغه د نورې وادونو اړوند وی او بیا کرایي جنگیالي ځنه جوړ سي زموږ پورې رابط نه لري. افغانستان له دې شانه مسؤل ده او بل دا سي زموږ له خاور نه یو تر یو سره هم حمایت نه کیږي.
د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د ګواښ نه کولو ضمانت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه وه. طالبان چې په هیواد کې دننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې د بریا ادعا کوي په وار وار ویلي دي چې د دوی حکومت په نړیوالو مسایلو کې بې پرې دی.
د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد د څرګندونو په اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر پوښتلی. ښاغلی اعظمي طالبانو ته د اوکراین په جګړه کې د پوره بې پرېتوب سپارښتنه کوي.
طالبان تر اوسه پورې هغه خارجي جنګیالي چې په افغانستان کې وجود یې درلودی د هغوی پر وړاندې باندې نه کوم نظامی اقدامات کړي دي، نه هغه د افغانستان د خاورې شړل دي، نه وژل دي. دا په دې معنا ده چې طالب فکر کوي چې هغه په د وسلې په شکل استفاده کوي. چې زه فکر کوم طالب باید واقعا په انرژي د افغانستان خاورې د هیچا په خلاف دا که هند وي، دا که روسیا وي، دا که چین وي، دا که ایران وي، دا هغوی په خلاف استفاده سي. که چیر دا استفاده کیږي نو بیا دا ټول هیوادونه یو نوه د طالبان په خلاف ګروپونو ته حمایت ورکوي.
حکمت اسمی وو د اوکراین د پیښو په اړه وړاندې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې د کرونا ویروس څلورمه څپه له اوج څخه لوېدلې او د کمزور کېدو په حال کې ده. په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې جزئیات په دې راپور کې درسره شریکو.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند وایي د کرونا وایرس څلورمه څپه چې د فبروري میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې اوج ته رسېدلې وه مخ په ځوړ ده. جاوید حجیر په کرونا وایرس د اخته کسانو، د دې ناروغۍ د تلفاتو او ژغورل سویو کسانو د شمیرو په اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې.
د مارچ په اوله هفته کې د 2301 سلوخ سمپلونه چې په ټول افغانستان کې مو اخیستو د هیوادوالونه 1390 مثبت پیښې مو لرل او له دې جملې څخه 215 کسان بیرته رغېدلي دي او متاسفانه 30 کسان مو فوتې لرل.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون په یو راپور کې ویلي و چې دوی په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 102 مثبت موارد ثبت کړي او لږ تر لږه 6 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د WHO د راپور له مخې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو مواردو ټول شمیر 115,000 ته رسیږي او په دې ناروغۍ تر اوسه له 6,000 زیات کسان مړه شوي. خو څارونکي په دې باور دي چې د کورونا د مثبتو پیښو او له دې کبله د مړینو اصلي شمیر شایي تر دې 100 ځلې زیات وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې له 450 میلیونو زیات وګړي په کووید-19 ناروغۍ اخته سوي او له 6 میلیونو زیات کسان د دې ناروغۍ په نتیجه کې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نن د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین د کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی. دا کمپاین به تر شپږو ورځو پورې دوام وکړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 میلادي کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي دي. ښاغلی حجیر د دې پیښو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
در سر تا سر افغانستان تا فیلن
در طول حیوات پا کچه تر دیدم 15,904 مثبت پیخی ثبت شوی چه لده دلی پسلو که 8.1 لپینزو کلونو کم عمرن جونه او پسلو که 15.9 لپینزو کلونو کم عمر حلکان دی.
دام روغتیا وزارت در ارقام مخی د شری د ناروغی دیره موارد پا کندوز، بدخشان، هلمند، کابل او جوزجان کې ثبت شوی دی او د هغه 15 ولایتونو دی چې د شری ناروغي تر ټولو زیات موارد پکې لیدل شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د درې ورځنۍ جرګې نن دوهمه ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو، د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی دی. د جرګې د څو تنو برخوالو نظر در سره شریکو.
ز خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا ملي پارټي صوبای سیکریټری اطلاعات جنوبی پښتونخوا د دې کمی جرګې اهداف دادی چې په پښتانه وطن کې کوم جنگ روان دی سلويش کال ز د دې جنگ ته د پای ټکی کېدول چې د پښتانه وینې ستول کېږي د په وطن کې سد په ما په د وسایلو باندې د اختیار نشته حقي ملکیت نشته او حقي حکومت نشته ان شاء الله د دې جرګې په اختتام باندې به دا ټول ولس د پښتون افغان به دا وویني چې دلته به ډېر ښه پریکړې وشي چې هغه به دا وطن د دې ناورین زه د دې وزن زه د دې ژوبلې زه او د دې جنگ زه د پای لپاره دې زه خلاص شي او انشاءالله په دا ملک او د ملک د باندې پښتنو لپاره به دا یو ډېر روښانه او ډېر ښه د یو لوړ معیار د ژوند یو نوی دغه به اوار شي.
مزمل شاه د ملي جمهوري غورځنګ مرکزی جنرال سیکریټري، امیدونه خو ډېر غټ دي او ځکه خلک په ډېر غټ تعداد کې هم راغلي دي. دا جرګه یقینا د پښتنو د ډېرو جرګو په تسلسل کې یو جرګه را ده، نو امیدونه خو دا یقینا شته چې په دې کې به یو مضبوطه پرېکړې کېږي او دا کوم ستونزې چې اجتماعي طور بیان شوې نه صرف د پښتنو بلکې پښتانه چونکې په پاکستان کې یو ډېر غټ طاقت قوت لري، نو دا به دلته ډېر ټول کومو خبره کوي او بالخصوص پښتانه وطن کې کوم ترهګرۍ جنګ او دغه روان دی. امکانات خدا دی او امیدونه هم دا دي چې دې ته به یو پای ټکی شوشول کېږي. پای ټکی خو به نو مشران نشدي یقینا، خو بیا خو کام خو هر وخت مزاحمت هم تیار دی، سیاست هم تیار دی او چې مشران پریکړه وکړي کام به انشاءالله ورسره وي.
زما نوم لایبه یوسفزی دی، زه جرنالیسټ یم، زه لیکوال یم، مدني فعال یم. واک چې د میرمنو یو تحریک ته ستمې خو چې زه ډېر لرم او زه به ستمې لرم د عارف شهید په مرګ باندې دا آرټیکل ما لیکلې چې جرګو لړۍ پیل کې مین د واخلې پایتخت نواله ډیویژن پوری تر کله پوری خلکو له پوهه ورکړي چې خلک شعور راوالي. بیا دویم رفیق سره چې کم دی چې زمون کم دویم فریق ته اغي سره تاسو به فیصله وکړي خپل جایزه ورته وای او کوغه نه منی بیا به یو انتظار بیا خپل پریکړه کو. هغه زه خوشاله يم اغي نه یو پیښور کو شو یو پښنغر کو شو او دغه جدا ډلې وکړو دام جدا ډلې کو اوس مشه محمود خان وکړه چې ډیره خوشاله يم چې کله مشران را یو دي شو مونږ به کام برا ټول شو.
زاله ظلم مستخیل ز خراغله يم زما نوم دی ملک شهران مستخیل. دا جرګې پر موږ باندې ډیر لوی تاثیر واچاوي. ان شاء الله دا د پښتنو جلګه وبر کامیاب وي ور دوسره مرسم دم ولیاړو چې ټول پښتانه د سرغوند سي یو کمیټې د جوړ کی جرګه د هو پر خبرو د ټول پښتانه عمل وکي نو زموږ د پښتنو واک به زموږ خپل
په بنو کې مو د پښتنو د جرګې د سوتنو برخوالو څرګندونه واوریدي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوکراین ته مخه کوو. ملګرو ملتو په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو د پروګرام په اړه بېخبري ښودلې. په عین حال کې واشنگتن ویلي دي چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو د کارولو له پلوه سخته اندېښنه لري. بریتانیا هم د روسیې ادعا بې معنا بللې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو پرون وویل په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو له پروګرام څخه خبر نه دی، بلخوا واشنگتن اندېښنه وښوده چې روسیا په اوکراین کې د بې بنسټه ادعاو له لارې په دې هیواد کې د خپلو بیولوژیکي یا کیمیاوي وسلو حملو ته پلمې لټوي. مسکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه څو په اوکراین کې د امریکا د بیولوژیکي وسلو د ادعاو په اړه بحث وکړي، خو په دې برخه کې هیڅ راز شواهد نه دي وړاندې کړي او یوازې دومره یې ویلي چې په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو لابراتوارونه شته چې د امریکا دفاع وزارت یې ملاتړ کوي. کیف او واشنگتن دواړو دا ادعاوې رد کړي. د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ایزومی ناکامیتسو په امنیت شورا کې وویل ملګری ملتونه په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو له داسې یو پروګرام څخه نه دی خبر. د هغه تړون له مخې چې په 2015 کال کې لاسلیک شو، پنټاګون په اوکراین کې د عامې روغتیا د یو شمیر څیړنیزو لابراتوارونو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لندا توماس ګرینفیلد وویل چې واشنگتن له دې کبله ژوره اندېښنه لري چې روسیې دا غونډه د بې بنسټه ادعاو له مخې رابللې ده څو په اوکراین کې د خپلو بیولوژیکي او کیمیاوي وسلو د کارولو د پروګرام لپاره پلمې جوړې کړي.
لبلې خوا په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد د مسکو د ادعا بے معنا بللې ده او ویلې دي چې روسیا اوس په ژور تل کې ډوبه شوې ده، خو هغې زیاته کړه چې د امنیت شورا پخه باید په دې مسله کې دخیله نشي.
او د اوکراین په اړه دا خبر لرو چې د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی ناوالنی له روسانو غوښتي دي چې نن او سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. ناوالنی دا غوښتنه پرون په یو پیغام کې چې په انسټاګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته یې وویل چې له نیولو مه وېرېږئ. پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه په روسیه کې دننه نږدې 14,000 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي دي. او دا خبر هم لرو چې په ترکمنستان کې نن د ولسمشر انتخابات دي. د ټاکنو ته تر ډیره په دې سرګه کتل کیږي چې د ولسمشر قربان خولي بیردی محمدوف څخه پر رسمي ډول واک د هغه زوی سردار ته انتقال شي.
له خبرونو ور اخوا د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. یو شمیر کسان چې د ورځې د مزدوری لپاره د کابل ښار واټونو ته راوځي د کار له نشټوالي او بیکاری شکایت کوي. دوی وایي ټول ورځ د کار موندلو په تمه په واټونو تیر کړي خو ماښام کورونو ته تش لاس ستنیږي. داسې ښکاري چې د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د اقتصاد له پاشلتیا وروسته پر واټونو د هغو نارینهو شمیر زیات شوی چې د کار په لټه کې دي. نور حال په دې راپور کې.
سهار وختي دی او کارګر هم یو یو د کار د موندلو لپاره د کابل ښار د تمنهیار باندې وی چلور لار کې د راټولېدو په حال کې دي. زه د دوی د وضعیت معلومولو لپاره د سیمه تر اخلي يم. پسیمه کې خټګر او رنگمالان خپل کاري وسایل سره ولاړ دي او لسیمه د تیریدونکو کسان په لوري سترګې چلور کړي چې ګوندې کوم چوک به د پیسو په بدل کې د کار لپاره بوځي. په دې سړه هوا کې د کابل ښار په یو بل څنډه کې هم یو شمېر ځوانان او پاخه عمر لرونکي کسان په تن زړو جامو او چاودلو لاسو د کار په لټه انتظار باسي. نن جمعه ده او د اونۍ د آخري ورځې په توګه مزدورانو ته کارونه په اسانه نه پیدا کیږي، خو دوی هڅه کوي چې د سبا غم وخوري او ځان ته کار ومومي. د دغه کارګرو له ډلې شفي نومي کس خوا ته راغلم او د هغه د ژوند وضعیت په اړه مې وپوښتل. شفی د شپکاسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی دی. دا وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې کاروبار یې ډېر ښه روان و او کمې ورځې به بیکاره و، خو اوس په اونۍ کې هم ورته کار نه موندل کیږي.
کار مار نشته، خلک پیسې نه لري چې کار مار شروع کړي. اقتصاد د خلکو هم خرابه ده. موږ هم راځو سهار راځو تر غرمې پورې ته ناست یو، کار مار نه ملاویږي، بس بیکاره.
احمد چې د پاخه عمر څښتن دی او د کارګرۍ جامې په تن دي پام یو وروښت. دا وایي لټول وړاندې د کور د کرایې فکر کې دی چې څنګه یې پرې کړی.
کار نشته، غریبی نشته، ټول مخلوق د خدای به کار ده. وونه کې مالکم پیدا نشته، کور په کرا ده، باغه کرام په موږ وخت دی پیندل نشه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا چار ادارې سیګار د ساکال د هود میاستو په لومړیو کې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې به د یو کس کلنی عواید په 2022 کال کې 50% ته راکم شي. د دې وړاندې یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو کس کلنی عواید په 2012 کال کې 650 امریکایي ډالر و، په 2016 کال کې 500 ډالر ته راکم شول او په 2022 کال کې به دا کچه 350 ډالر ته راکته سي. هغه څه چې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې وګړو سوند بلا اغیزمن کړي. زلمای د کابل ښار یو بل ځوان اوسیدونکی دی چې لاس ګاډی چلوي. دا وایي اوس ان هغه اندازې پیسې ترلاسه کولای نسی چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې به یې په یوه ورځ کې موندلی شوي.
کاربار نه
کار لکوم شو، ټول ورځ مو پر واټونو تیریږي. یو شپه کسیزه کورنۍ لرم، باید ډوډۍ ورته پیدا کړم. په 100 روپیو یو نیم تر 200 افغانیو هم کار کولو ته خلکو سره ځم.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بیکارۍ چټک زیاتېدل د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپارولې وه. که څه هم ډېر هیوادونه او سازمانونه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي، خو د بېوزلۍ او بیکارۍ له منځه وړل د یو هیواد پیاوړي اقتصاد پورې تړلي دي. هغه څه چې اوس یې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي و چې د اقتصاد رغونې لپاره د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو د جلبولو
پاتہ کیندی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه توخی او د صابندې دل دي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په افغانستان کې د عدالت په لټه کې دا د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو په شمول درست ځواکونه په افغانستان کې د ملکي وګړو پر ضد د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن دي. د دې لیکنې لیکوال وایي د جنگي مجرمانو لپاره سزا د یو معیار په توګه مطرح ده، خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته عدالت ته هیلې نهیلې شوي دي. د ډیپلوماټ مجلې له لیکنې سره سم داسې ښکاري چې د طالبانو رژیم به د جنگي جرمونو قضیې وڅېړي، خو نړیواله جزایي محکمه ځان ته خپل معیارونه لري او په عین وخت کې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې د خپلو خلکو او ملي ګټو ساتنه وکړي. ډیپلوماټ مجله یادونه کوي چې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د شکلتیا اوږ تاریخ لري، خو تر اوسه پورې د دغه هیواد په اړه هیڅ رسمي تحقیق بشپړ کړی نه دی. د پرنټ په نوم خبرونه بیا د افغانستان پر طبیعي سرچینو او د طالبانو له لوري له هغو څخه له نړیوالو سره د معاملې په توګه د استفادې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې کمپنیو ته بلنه ورکوي چې د افغانستان په سترو طبیعي سرچینو کې پانګونه وکړي، له مهمو نفوذ لرونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. د خبرونې پر اساس د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په بدل کې له هیوادونو سره د خپلو طبیعي سرچینو پر سر معامله وکړي او په عین حال کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د کموالي مخه پرې ونیسي. له بلې خوا طالبان هیله لري چې د طبیعي زیرمو په وسیله به افغانانو ته کار پیدا کړي او په دې توګه به په هیواد کې مشروعیت ترلاسه کړي. د خبرونې پر اساس افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې څلورم ستره زیرمه لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جیولوجیکي سروې له مخې د افغانستان یوازې د اوسپنې او مسو ارزښت $200 میلیارد ته رسیږي. همداراز افغانستان له بولوویا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیتیم لري او له همدې کبله ځینې متخصصان د لیتیم له کبله د افغانستان شتمني له سعودي عربستان سره پرتله کوي.